سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې دی مخ کتر دی چې د خبرونه مطالعه متلر شو خبرونه راپور روای چې طالبانو په کابل ښار کې کوربکور تلاشی ته زور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشی په اړه ازادي راډیو ته د پښیمې پرس هم راپورونه ترلاسه شوي وو چې د کابل ښار اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل. نومونه یې خپاره شي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه، اوس نوره هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته یې غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په 11، 15، 16 اوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لوري د کورونو تلاشي وروسته له دې پیل شوي چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لوري د بریدونو پسې راپورونه خپره سي. تېرونې د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو یوه وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخه یې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تلاشۍ په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک یې نیولي دي او کنه. د ایران د نیشاپور د کرنې اداري رئیس علي مبارکي وایي چې سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادریږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوی دی. د ایران د رادیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل چې په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مذهب په نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د ایران زعفران د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې په لومړي ځل څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یو قانون لایحه تصویب شو. د ایالتي اسمبلۍ له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او ناپاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د بند سزا او جریمه پکې په پام کې نیول شوی ده. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیوانات سره بې رحمۍ ډېره کېږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د لوبولو ډګر بیا د افغانستان د آسیا د فوټبال تر ولس کلون د کشه لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې نن یکشنبه ماسپښین افغان لوبغاړو درې ګولونه وهل، خو بنگالي لوبغاړو پر وړاندې دوه ګولونه وهل. د بری د افغانستان لوبډله د خپل بی ګروپ د جدول سرته راوخیژوله. د افغانستان د فوټبال تر اوسه ولس کلونو کشرې لوبډلې په روانو سیالیو کې فلیپین، مکاو او کمبودیا ته ماته ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا د ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په امارات سل لوبغالي کې په پایلوبه کې مخامخ شي. دا لمړی ځل ده چې د افغانستان لوبه د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته ووځي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې د هند غښتلي ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پایلوبه به د کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي نن یکشنبه د اسرائیل په ورسي برید کې د وژل شوي ایراني پوځیانو له کورنۍ سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل. هغوی هڅه کوي چې د بریدونه ستر وښيي. د هغوی دا لوی خودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا وایي چې نه هیڅ شی نه و، اهمیت یې نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وښيي، خو دا یې ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي. وروسته خبرم دا چې د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد بقر قلیباف له امریکا څخه غوښتل چې اسرائیل د په وینا کنټرول او یو دوامدار اوربند ته مجبور کړي. نوموړي نن یکشنبه هم دا راځول چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د روسي برید په مقابل کې حتمی ځواب ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولي.
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت په نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي.
یو شمېر متقاعدینو اعتراضونه
امارت اسلامي چې کامیاب اوسه بیا موږ تفاوت نه لري کړی
او اروزګان کې مو د بابا په نوم چینې ته ورولو. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونه چې د ښځې کوم حالات کې غورات بلل کیږي یو ځل بیا خبرګونونه راپارولې دي. خالد حنفي ویلي کله چې یو بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بلغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د نوموړي دا څرګندونې له اسلام څخه ناسم تعبیر دی او د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سخت دریځ به افغانستان له ګڼو ننګونو سره مخ کړي. یو شمېر دیني عالمان هم وایي چې په اسلام کې د ښځو آواز اورات نه دی بلل شوی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سرپرست وزیر تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. پرون شنبه د اکتوبر 26 د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په ایکس پاڼه کې د دغه وزارت د سرپرست خالد حنفي هغه لنډ غږیز پیغام خپور کړی چې په کوم حالت کې د ښځو غږ اورت بلل کیږي. خالد حنفي په خپلو دغه تازه څرګندونو کې ویلي کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نشته. یو شمیر خزینه فعالان له ډلې فوزیه وحدت وایي طالبان د ښځو د ځپلو لپاره د اسلام له نوم څخه ناسمه استفاده کوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان دا اوس د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي او اسلام او شریعت خلکو ته ډیر ناوړه او ډیر ناجایز مورد ښیي چې تاسو په کوم اساس باندې د قرآن څخه ناوړه ګټه پورته کوي او ښځې مو په کورو کې نیولې دي له حقه حقوقو څخه په تیرو دریو کلونو کې محروم دي له تحصیل څخه محروم.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
در طول 3 سالی که گذشت طالبان تمامی تلاششان بر این اساس بود.
پتیرو توانی دریو کلونو که طالبانو پر طول قوت حد زکره چه افغان میرمنی ده بیلا بیلو فرمانونو و محدودیتونو پر اساس لرلومرنیو حقونو بی برخی کری. طالبان پا دکرونو غواری افغان خزی لیوی مخیل طولنی حذف کری.
نوموړي وایي د افغان ولس او نړیوالې ټولنې له دوامداره غوښتنو سره سره د بشري حقونو په تړاو د طالبانو سرزوري به افغانستان له ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي هغه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا چې په اسلامي متونو کې د ښځو د غږ په اړه سویل شوي په اړه د اسلامي علومو پوه سلاودین سیدی ازادي راډیو ته وویل
هغه ښځه چې د بازار شارواله کېدلی شي هغه ښځه چې په جبهاتو کې حضور لري اسلامي غزواتو کې یا هغه ښځه چې په میرون ته ووتلی شي د خپل محرم سره هغه بدون د آواز څنګه کولی شي چې په اصطلاح د نړۍ او د ټولنې جزو وګرځي او خپل وظایف اجرا کړي.
د ښاغلي سیدی په خبره کته هم د اسلامي ارشاداتو لمخې خزي اذان نشي کولای خو د ژوند د نورو مهمو مسایلو په اړه د خزو اواز اورت نه دی او په دې اړه د طالبانو برداشت ناسم دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري د وضع شویو محدودیتونو په دوام د طالبانو مشرتابه د سږ میلادي کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف قانون وضع او نافذ کړ چې په 14مه ماده کې د ښځو غږ سندرې ناتونه او په جهر سره قرائت هم اورت بلل شوی دی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر له پراخ غبرګونونو سره مخ شوی خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د دغه قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي چې د متقاعدینو د حقونو نه ورکول د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل بللی دي. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان څنګه د عدالت په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې عمل یې د دې ادعا خلاف دي. دا داسې مهال ده چې یو شمېر متقاعدینو تېره ورځ د طالبان حکومت د مالي وزارت پر وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض کړی و. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست افغان متقاعدینو ته د دوی د حقونو د نه ورکولو په اړه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی دی. نصیر احمد فایق د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا د طالبانو د حکومت لخوا زور ویل او د ده په خبره غلا ده، ځکه په ټکو یې دغو کسانو کلونه د خپلو حقونو او امتیازاتو څخه د تقاعدي په نوم پیسې ورکړي. ښاغلي فایق د طالبانو چارواکو ته په خطاب کې زیاته کړې، تاسو څنګه د عدالت په اړه خبرې کوئ کله چې ستاسو عمل ستاسو د ادا خلاف؟ د نوموړي د دې خبرو اشاره د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانګزي هغو څرګندونو ته ده چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې ویلي، د نظام د دوام لپاره د عدالت تامینول اړین دی او په هغه نظام کې چې عدالت نه وي خلک له هغه ملک څخه په تیښته کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام متقاعدینو سره له دې چې په وار وار یې اعتراضونه کړي خو خپل حقوق یې نه دي ترلاسه کړي. د دې اعتراضونو په دوام تېره ورځ هم دوی د طالبانو حکومت د مالي وزارت وړاندې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضي غونډه کړې وه. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موضوع جمعوري اعتراضي بود کې کولی
د اعتراضي غونډې موضوع دا و چې 2-3 کسان د خپل حقونو د غوښتلو لپاره سره راټول شول، خاص دې لپاره چې د مالی وزارت دوی ته یو څه ووایي. خو له بده مرغه د مالی وزارت کوم مثبت ځواب ورنه کړ او اعتراض ختم شو. موږ مجبور یو چې خپل حقوق غواړو، نو موږ چیرې ولاړ شو او له چا یې وپوښتو چې د متقاعدینو حقونه ولې نه ورکول کیږي؟
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي، سره له دې چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په ځلونو یې دا ډول اعتراضونه ترسره کړي، خو بیا یې هم ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. یو بل متقاعد احمد ظریف د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د متقاعدینو د حقونو د نه ورکولو په اړه دا نیوکې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت مالی وزارت ته امر وکړو چې له دې وروسته دي د دولت د مامورینو له معاشونو څخه نور د تقاعد لپاره پیسې نه اخلي. خو د طالبانو حکومت د مشرتابه دې پرېکړې کوم جزئیات نه درلودل چې ولې داسې یو تصمیم نیول شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د تېر کال په مرغومي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې ادا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي، خو تر اوسه هم د دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. تازه نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر اوسه د راټولېدو لپاره 700 بیلابیل عناوونه کتابونه ثبت کړي چې دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ عقیدې د اسلام او افغانیت ضد وو. که څه هم د وزارت نه دي ویلي چې دا شمېر کتابونه یوازې په کابل کې ثبت شوي او که په ټول افغانستان کې، خو اعلان یې کړی چې ډېر ژر به د کتابونو د ثبت او راټولول بهیر ولایتونو ته هم وغځول شي. نورحال په راپور کې،
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د هغو کتابونو د راټولولو اعلان کړی چې د دوی د ادعا پر بنسټ د دوی د حکومت د پایښت د اسلام او افغانیت او ملي ارزښتونو خلاف وي. دغه وزارت ویلي چې عملاً یې د دې کتابونو د راټولولو په هدف 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي دي. تازه د دغه وزارت پر اکسپانه د اطلاعات او کلتور د نشراتو مرستیال مولوي ضیاءالحق حقمل یو ویډیویي پیغام خپور شوی چې هغه پکې ویلي،
الحمدلله د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته دا قاطی تصمیم دی چې انشاءالله د پردیو افکارو د اسلام ضد د افغانیت ضد افکارو یا زموږ ستاسو هغه چې کوم اساسات دي، زموږ ستاسو ملي وحدت د ورورګلوي دغه نظام پایښ دی، دغه په مقابل کې چې کوم شیان هغه به موږ مخه نیسو. په دغه برخه کې تقریبا تر دا اوسه پورې شاوخوا تر 400 پورې داسې کتابونه موږ ثبت کړي دي چې هغه زموږ ستاسو د عقیدې یا هر یو برخه کې خامخا مشکل لري.
د یاد وزارت ته چارواکي وایي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خبرونکو سره شریک کړي، او دغه راست په خبره یې د بهیر بزر ولایتونو ته هم وغځوي. ښاغلی حکمل وایي چې دوی به د راټولېدونکو کتابونو پر ځای نوي چاپ شوي کتابونه خبرونکو ته وویشي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو مسؤلین چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ او خپرولو تجربه لري، وایي تر اوسه یې داسې کتابونه نه دي خپاره کړي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف وي. په کابل کې د یوې خپرندویو ټولنې یو مسؤل د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو کتابونو په چاپ او خپرېدو بندیز به د کتابونو د مطالعې برخه چې ور له مخې زیانمنه شوې نوره هم زیانمنه کړي.
فکر کوم هغه کسان چې د کتاب لوست سره ترې بریده عادت شوي وو یا په ډېرو محرومو ساحو کې وو، هغه کسان ته یو ډېر ستر زیان رسېږي او رسېدلی هم دی.
دا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تر ډیره د تیر جمهوری حکومت پر مهال پر لیکل شویو دینی، سیاسي، تاریخي او د افغان شخصیتونو او د غرض د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو په اړه په لیکل شویو آثارو بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې یو شمېر لوستي ځوانان او د پوهنتون محصلین وایي چې دا ډول بندیزونه افغان ټولنه د نړۍ له بدلونونو پرمختګونو لرې ساتي. د کابل او خوست ولایت دوه اوسیدونکو چې د کتابونو له مطالعې سره مینه لري، د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د فکري او علمي منابعو بندول به ځوان نسل د نړیوالو علمي او فرهنګي تجربو څخه وباسه کړي چې په اوږدمهال کې به یې د افغان ټولنې اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ زیانمن کړي. د کتابونو ټولول دا به حل لاره نه وي، ځکه چې ښه کتابونه او بد کتابونه ټول په ټولنه کې وي. یو څوک له خپل اند او له خپل نظر نه لیکي، نو ښه کار دا ده چې په فکر او په ذهن باندې کار وشي. د هغه کتاب ټیم وي، د دې په مقابل کې دې له هغې پورته سوې باندې کتابونه ټولنې ته وړاندې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال یو شمېر کتاب پلورونکو او خپرونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې بېلابېل ډوله نږدې 500 ټوکه کتابونه ټول کړي او په بدل کې هیڅ نه دي ورکړي. هغه مهال ازادي راډیو د اتا او پښتو او دري کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی و چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې سوی دی. په دغه لیست کې تر ډېره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل وو، او داسې کتاب بونه هم پکې و چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او د غرض د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی و.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
ایران لمړی شورا څخه وغوښتل چې پر دغه واد د اسرائیل د روسي برید په اړه فوق العاده غونډه راوبولي. د دې موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
ایران له سویس څخه چې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري، وغوښتل چې د اسرائیل د اکتوبر د 16 نیټې د هوایي بریدونو د غندلو لپاره د دې شورا فوق العاده غونډه راوبولي. دا بریدونه د ایران د څو ورځې پخوا د توغندوی بریدونو په ځواب کې وشول. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی امنیت شورا ته په یوه لیک کې ادعا کړې چې د اسرائیل غیر قانوني او تیریګر اقدامات د ایران ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا نقص کوي او د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور څرګنده سرغړونه ده. سره لدی چې ایروانی او په تهران کې نور مشران ټینګار کوي چې د ایران دفاعي ځواکونو د اسرائیل لخوا توغول شوي زیاتره توغندي شند کړي، خو دا هم وایي چې په دغو بریدونو کې څلور ایرانی پوځي افسران وژل شوي دي. له بلې خوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبه سهار په برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې و او په ایران کې درویش ځایونه په نښه شوي وو. وال سټریټ ژورنال د یوه اسرائیلي چارواکي په قول لیکلي چې ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیستمونه لرل چې تر ټولو پرمختللی د تهران د هوایي دفاع په واک کې و، خو ټول ویجاړ شوي دي. ایران د اسرائیلي بریدونو او له هغو سره د مقابلې په اړه څه نه دی ویلي. یوازې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ګډې قمندانې ویلي چې اسرائیلي الوتکو د عراق له فضا څخه څو توغندي د ایلام، خوزستان او د تهران ولایت شاوخوا سرحدي رادارونو ته ویشتي، خو محدود او لږ تاوان یې اړولی دی. وال سټریټ ژورنال همداراز د امریکایي چارواکو له خولې راپور ورکړی چې په اسرائیلي بریدونو کې د ایران د بالستیک توغندیو تاسیسات هم په نښه شوي او د تولید وړتیا ته یې داسې زیان اوښتی چې بیا رغونه شایي کلونه وخت وغواړي. له دې مخکې ځینو نورو نړیوالو رسنیو لکه اکسیوس، ریوټرز او نیویارک ټایمز هم د اسرائیل د دقیقو بریدونو په اړه چې د ایران د توغندیو او راداري تاسیساتو په نښه کول پکې شامل وو راپورونه خپاره کړي وو. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې له دې وروسته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وکولای شول اسرائیل وهڅوي چې د ایران پر اتمي تاسیساتو او د تیلو په زیربناو بریدونه ونه کړي، اسرائیل که څه هم خپل هدفونه محدود کړل خو بیا یې هم پر ایران درون گزارونه وکړل. ایران تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
روزګان کې د مزار بابا په نوم کې نه د سلګونه سیلانیانو کوربه وي چې د ښکلا او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو ګاونډي ولایتونو د سیلانیانو لپاره یو زړه راښکونکې تفریح سیمه ګڼل کېږي. جزئیات په راپور کې.
د شنو باغونو په مینځ کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینې تر څنګ د دوبي په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاته کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبې کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینې تور غلی.
بالکل تاسو په د چوری ولسوالی ټول ولیدل. د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې تر سبز سیاحتي ولسوالی ده چې شیوه طبيعي او بلري او به په هیڅ وخت کې کمبوت او زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راځي د چوری ولسوالی او به په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو ویني همدار کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډیرو لري ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اورزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو تر څو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې ښه غرونه لري، آبادي اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي تر څو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي تر څو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو بړې درمخه مسئله هلته حلال کوي او شیالته باندې جو وسوبیان او ته میدوم کړای په خو چې موږ راغلی د شپې را ورسېد مفتان پر لاس بجه په تفریح سیمه کې خوایل نسته. دا سیمه ده چې ډېره ښه په ځاله لري، ښه شنګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک دي. ورو خالي یو مشکلات دي د لار ده کنو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا په ځاو دا واته لار لږ سره خراب ده نو خامخا چارواکو سره دا ایله لرو چې جوړې کې
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یادې چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولسو بجو په شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته وو، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار بابا چینې یو خواته راغلی. ملګرو د انډیوالانو د کوم شناخته وو قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شنګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د راتلو څخه ډېر خوشی ده احساسول. بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله هغه رقم ځای دی دغه د مزار بابا چینې سپتون موږ ډېر اورېدلې و. هغه کسنګ چې دی ویلې هغه صوبه هغه شنګیا او هغه د ناشته کې او چاپېریال ډېر برابر دی.
د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری آغا ولی قریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اورزګان یو له تاریخي او طبيعي شتمنیو څخه ده.
دا چې نه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت ته نه یو رسېدلي، هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې تر څو دغه چېنه پر موږ باندې وپلوري او موږ غوښته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي دوی جوړ کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پیشنهادونه وړاندیزونه ورته کړي دي. د هغوی خبره هم دا ده چې موږ ته وایي چې تاسو د ځایي خلکو سره وغږېږئ، دغه سیمه ځینې رانیسي په خپل واک په خپل اختیار کې ځینې په خپل واک په خپل اختیار کې کې ځینې وروسته بیا دغه څخه وروسته بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړېږي، یو معیاري دوکانونه به جوړېږي او ترڅنګ یې دې سیمې ته چې کومه تلونکې لار ده هغه لار به ورته رغول کېږي.
د اورزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
د کندهار ټک ټک بازار چې د لبی سازی یو مهم مرکز دی، اوږده تاریخي مخینه لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې ورو.
د کندهار پخوانی توپخانه چې اوس د خلکو ترمنځ په ټک ټک بازار شهرت لري. د کندهار د بیلابیلو تاریخي ځایونو لکه خرقه شریفه، شاهي تبیلې، د احمد شاه بابا مقبره او ارګ بازار په منځ کې د احمد شاهي اثر په دغه بازار کې د حلیبي سازي بیلابیل ډوله توکي جوړیږي چې د وخت په تیریدو سره د حلیبي سازي دغه مهارتونه نسل په نسل انتقال شوي. غلام سخی چې په ټک ټک بازار کې د څلبیشتو کلونو راهیسې حلیبي سازي کوي وایي دغه کسب له پلاره ورپاته دی او د کال د هر موسم د اړتیا سره سم د حلیبي سازي توکي جوړوي.
یاره څلور ساله به کېږي چې په دغه بازار کې یم. دا بازار چې دی اول د توپخانه په نامه یادیږي چې دلته درمخه په دا دغه کې د راځو د دوکانو شاته کمند و په دې کې آسان و دا توپونه به په بارولو وړل په راتلو بدشت کې تیراوه. بعد هغه سونو بیا دا ټک ټک بازار سو ټک ټک بازار په دې بولي چې ګټه کتاب کاران ملي چې بس کار کوي والا ټکار رپورټ دی دلته نو علي بيساجي ستا پاینګړې د نالي بيساجي د اینګړې د بلار کې سب تپسي کې چې چکوش کار دی. وو
د اسري وسایلو او ماشينونو ل راتګ او پرمختګ سره سره لا هم دلته د کندهار په ټک ټک بازار کې حالي بيسازان په دودیز ډول لاسونو او ساده وسایلو کار اخلي. په دغه بازار کې تر ډیره لاسي کولرونه، بخاري، لاسي ګاډي، تبخی او نور بیلابیل توکي جوړیږي. عصمت الله او نعمت الله چې دوه نور کسبکاران دی وایي په دې بازار کې پخوا د هلي بسازي اړوند نور کسبونه هم موجود وو چې اوس لمنځه تللي دي.
نقشوالو په د پلار د کار پاته دی، دا کار زکوم، دا کسمو دی، دا کار مو الو بسازم ستا داست ټانکیانیم جوړیږي، د اوبو ټانکیانې د پخوا کاسې جوړول په چکوش اوس په ماشینه جوړیږي هغه اوس هسته. نور دغه د بخاریانې دا شیان چې جو کولران جوړیږي په جوبي کې دې شیان یو جوړیږي چې هغه یو کار یې دلی جوړیږي. دا ډېر د تاریخي بازار دی.
دا نو د دو پنځوس کال کېږي اوس نو بیا نور دغه سسونه وڅکلې دي دا نو بس هغه کاروبار مو دغه لومړی و.
څېړونکي وایي په ټک ټک بازار کې چې پخوا توپخانه بلل کېده د احمد شاهي اثر پر مهال پکې وسلې ترمیم کېدې او د وخت په تیریدو د حلیبي سازي په بازار بدل سو. څېړونکي او لیکوال استاد حیات الله رفیقي وایي په دې بازار کې د غراز د وخت حکومتونو توپونه ایښي وو او د ځانګړو پیښو او وختونو پر مهال به د خلکو د خبراوي لپاره ترې استفاده کېدله.
د ارګ اهمیت هم پکې کې وو که موږ تاسو کو د احمدشاه بابا کور دی خلک مبارک ده دا ټوله ده. نو دا یو تاریخي ډېر د اهمیت وړ بازار. دلته توپک وو، د توپونو وو، دا شام پراته زموږ په وخت کې دلته توپ ولاړ وو، د غرمې وو، د روژه مات وو، د پیشنمي توپونه ویل کېدل. هره غرمه به پر دوورس بجې باندې ټک هلته نو دغه نه وو، یو اذانونه وو، یو توپ وو. خلکو ویل چې ول توپ ته راځه راځم یعنی دولس بجو ته راځم اوس دولس بجو خو ساعت داسه نو دا ته توپ خاجه پرمو باندې هیڅ څه نه
د ټک ټک بازار ترڅنګ د کندهار د یشمیر نور بازارونو نمونه هم خلکو په خپل خوښه بدل کړي لکه 424 په سرپوش بازار شو راځي
دا و مورز خبرونه درته هم لرو خو تغیر مخه خبرونه